د ولسمشری په تیرو انتخاباتو کې د حامد کرزي نږدې سیال ډاکټر عبدالله عبدالله بیا یو مختصولی له دې خبرو سره موافق نشکاري. دی وایي هغه کسان چې د جوړ شوي نظام د له منځه وړلو لپاره راپورته شوي دي کله هم سیاسي حل لاره نه مني.
درې چې صحبت میکنیم در یک ګوشې از افغانستان جنگ ادامه
لري. مونږ چې دلته خبرې کوو په عین وخت کې د افغانستان په یوه سنډه کې جنگ روان دی. په هلمند کې کېدای شي دا جنگ په میاشتو دوام وکړي او یا نورو سیمو ته هم وغځیږي. هغه کسان چې هر ورځ عام افغانان وژني نه یوازې دا چې هغوی ته د سولې د خبرو وړاندیز کیږي، هغوی ته زارۍ کیږي، بلکې هغوی ته رشوت هم چمتو شوی چې راشئ دا واخلئ. آیا په دې ډول د افغانستان ستونزې ته د حل لاره پیدا کیدای شي؟
به همین ترتیب آیا یک رای حل بر قضیه افغانستان پیدا شده خواهد؟
د افغان حکومت د غشتلي اپوزیسیون ډلې مشر برهان الدین ربانی بیا د سولې خبرې نه ردوي، خو وایي چې دا خبرې باید د دوی په سلام مشورو ترسره شي.
در شرایط کنونی تا جایی که
دوی وایي په اوسنیو شرایطو کې تر کومه چې زمونږ په ډلو پورې اړه لري مونږ د هیواد د ملي ستونزو د حل لپاره چمتو یو چې له حکومت سره هر ډول همکاري چې ضروري وي وکړو، خو باید ټولې مسلې روښانه واوسي، د ټولو په مشارکت سره ترسره شي. له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې باید ملي اعتماد راجلب کړای شي او سیمه ییزه همکاري وشي.
په ملي شورا کې له برهان الدین ربانی سره د ده د ملاتړیو ترڅنګ یو شمیر نور غړي یو ډول هم نظره دي، خو وړاندیز کوي چې په لندن کې د سولې وړاندې شوې طرحه باید بشپړه شي. د مشرانو جرګې غړی محمد حسن هوتک وایي
رئیس جمهور خو یو طرحه په لندن کانفرنس کې بین المللي جامعې ته وړاندې کړه او په هغه باندې باور نه لري چې په دې باندې د افغانستان کې سوله، ځکه یعنې مشران طالبان په دې کې شامل دي او هغوی ته حق د مذاکراتو ورنه کې په بل ترتیب باندې ممکن نه ده.
د سولې لپاره په تیر یوه کال کې د مختلفو ولایتونو د چارواکو له لورې هم کوششونه شوي دي. یو له هغو کسانو چې دا کار یې کړی دی د ننګرهار والي ګل آغا شیرزی دی چې په ختیځو ولایتونو کې له مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې جدي هڅې شروع کړې دي. ګل آغا شیرزی تیره میاشت د کندهار او د جنوبي ولایتونو له خلکو هم وغوښتل چې د مشرقي ولایتونو په څیر د سولې جرګې جوړې کړي.
په جلال آباد کې د فیصله ویسل شیطان په تلویزیونو او د راډیوګانو د لارې اورېدلي چې موږ اولنۍ کندهار ته ځو بیا لوی پکتیا ته ځو، نو بیا غواړو چې د لوی پکتیا د لوی کندهار د لوی مشرقي یو ګډه جرګه بیا جوړه شي چې نور دا پخپله د حکومت او پخپله د محترم رئیس جمهور تر مشرتابه لاندې په دغه ټوله سیمه کې د صلح او د امن دپاره او د پرمختګ دپاره او د نړیوالې ټولنې سره به یو ځای کار کوي او د هغه ناخوالي هغه شان چې موږ قومونه او زموږ ولسونو سره مخامخ دي دا به دغه د سولې او د پرمختګ جرګه به دا فیصله به دا کړي.
یو شمیر کسان په دې باور دي چې سوله باید د طالبانو له اصلي مرکزونو څخه پیل شي، یعنی د کندهار خواته د هڅې ګړندې شي. په ننګرهار کې د سولې او پرمختګ د جرګې مشر ملک نذیر وایي د دوی جرګې په ختیځو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده، خو تر هغو ډېره ښه نتیجه نه ورکوي چې په کندهار کې ستونزې هوارې نه شي.
الحمدلله د دې شورا په برکت باندې نن سبا په ننګرهار کې ډیر امنیت زیات شوی ده او ډیر خلک راغلی دي حکومت سره مرګلی شوی دي، خو زه وایم دا کافی ځکه نه ده چې دا ولایتونه شاخونه دي، ونه چې دا بیخ دا کندهار ده او ولایتونه شاخونه دي، نو چې بیخ جوړ نشي دا شاخ عریضی پیدا کړی ده خو بیخچن دا فایده نه کوي.
ځینې سیاسي څېړونکي داسې فکر کوي چې مرکزی حکومت تر اوسه دومره نه دی منظم شوی چې د پخلا شویو طالبانو حمایت وکړي. د هلمند د موسی کلاه ولسوال ملا عبدالسلام یو له هغو غښتلیو طالب قمندانانو څخه دی چې حکومت ته اوښتی دی. خدای ګیله من دی. ازادي راډیو ته خپل ګیله بیان کړه.
دولت مرکزی چې دی نو هغه ډیر په خپل اساس کمزوري دی. دولت مرکزی داسې کمزوري دی چې ما هر څه کړی دی، دولت باندې راغ کړی دی چې زه مرمۍ نشته، امکانات کم دي، زما خلک جنگ کوي، شهید او ټپي نشته. کمانډر ما سره د بولسوالۍ په دروازه کې خپله جنگ کوي، دا د حکومت کمزوري ده چې ما خپله د خارجي پخلو مشره کوي، دا د حکومت کمزوري ده.
کله چې په 1970 لمریز کال د طالبان حکومت ړنګ شو نو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونه خورا لږ شو، اما ورو ورو جګړې ډېرې شوې، پراخې شوې او حتی کابل هم له بریدونو روغ پاتې نه شو. سره له دې چې په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر زیات شوی، د افغان امنیتي ځواکونو تعداد هم ډېر شوی، نو ولې جګړې ډېرې شوې دي؟ یو شمیر حکومتي چارواکي په دې نظر دي چې شخصي دښمنوي هم په دې برخه کې خپل برخه کړې ده. د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
چې هغه څه معرفي کړی دي چې څه ویلي دي، هغه حساب باندې خلکو نه یو مشکل جوړ کړ چې فلاني کس شاید دغه د فلاني پېښې شاته وي، فلاني پېښې دې لاس وي. په داخل کې هم ځینې هغه خلک دي چې نورستان خو یو سنتي او عنعنوي محیط دی، قبیلوي جون دلته، دغه جون کې ځینې خلکو دې نه سو استفاده کړل. شخصي مخالفین هم خلک لري، هر ځای کې سیالداري هم لري، نو همدې خلکو دا استفاده کوي چې دغه مخالفین چې موږ نن سبا زموږ سیالداران دي، نه راشن دا خلک موږ دولت ته، خارجي قوو ته، همدغسې نور دي دولتي ارګانونو ته داسې معرفي کو چې آینده دوی هېڅکله پخلا دوباره جوړ نه شي.
که د افغان حکومت د مخالفانو د شمېر د زیاتېدو ګڼ نور عوامل هم وي، څرنګه کېدای شي چې سوله راشي؟ حکومت وایي سوله غواړو، اکثریت عوام د سولې غوښتنه کوي، طالبان هم وایي چې سوله کوو خو په شرط. نو سوله څرنګه راتلی شي او شرط څرنګه هواریدای شي؟ د افغانستان د ولسي جرګې غړی او د سیاسي چارو څیړونکي شکریا بارکزی وایي چې د سولې د راتګ لپاره دي د هغو ستونزو مخه ونیول شي چې د سولې د لارې خنډ شوي دي.
افغانستان کې سوله د افغانستان د سولې چې غږ د خلکو د خواهد خوشي کېدای شي یو کامیابه سوله اوسي، هغه سوله چې په هغه کې خلک نور د بېوسۍ نه جنګ ته مخه ونه کړي، په هغه سوله کې چې نور خلک سیاسي اختلافاتو باندې یو بل ونه وژني بلکې کینې د مذاکرې میدونو ته شا. په افغانستان کې یو لوی او ستره برخه د جنګ د بهرني مداخلو له امله دی او بلې هم د اقتصادي له کبله دی، ځکه چې که چېرته دغه اقتصادي ستونزه په افغانستان کې حل شي او یو فعال ډیپلوماسي افغانستان حکومت ولري، سربیره پر دې د نړیوالې ټولنې له خوا څخه زموږ پر ګاونډ هیوادونو باندې هم فشارونه ولویږي چې دوی هم باید په افغانستان کې یو رښتینی سیاست ولري، نو هغه وخت کېدای شي موږ وایو چې موږ افغانان سولې ته د تګ په حالت کې یو.
د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د جدیت غوښتنه کوي.
د سولې په رابطه باندې هغه وخت امیدواري زیاتېدلی شي چې په خپله د افغانستان په حکومت کې ټولې غاړې په دې باندې سلا شي چې سوله باید ارادي شکل باندې په قوت سره مخته ولاړه شي. یعنې په افغانستان کې شاید داسې حلقات وي چې سولې په باره کې راز راز تعبیرونه لري یا تشویشونه لري، او بهرنیان هم په دې قناعت ورکړي چې نور جنګ د حل لار نه ده، مشکلات زیږوي. پکار ده چې د سولې هغه سولې چې افغانان یې په خپلو مابینو کې کوي د هغه بهرنیان هم ملاتړ وکړي. زه فکر کوم چې د سولیز تلاش په نتیجه کې د مسلسل عمل په پایله کې کېدای شي چې د سولې دغه هیله چې اوس زیاتره ډېره هیله ورته نه ښکارېږي، کېدای شي په قوت باندې بیا ورته هیلهمندي زیاته شي.
د مولوي متوکل د خبرې تایید د طالبانو یوه جنګیالي هم وکړ. د پرته له دې چې خپل ځان معرفي کړي، ازادي راډیو ته یې وویل یو شمېر سیاسي څېړونکي د سولې په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره د نوي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. په سویډن کې میشته سیاسي چارو کارپوه عبدالکریم حقانیار وایي
په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه وخت منځ ته راتلی شي چې ښکېل اړخونه د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې داسې یو روغه جوړې ته ورسېږي کوم چې پایلې زما په عقیده په لاندې ډول وي، یعنې په بېله قید و شرطه وربند او د خبرو مېز ته کینې سره. د خبرو هدف باید معلوم وي، یعنې تلپاتې سوله او د هېواد ملي ګټې په نظر کې ونیسي. په خبرو کې رښتینولي او متقابل باور پکار ده. د هېواد په کچه د سولې د جرګې رابلل زه ضروري بولم. د بندیزونو لغوه او د سیاسي بندیانو آزادول خامخاله پکار دي. به طرفه لنډمهاله حکومتي اداره جوړول دي. د خارجي قوتونو د وتلو د پیل د نیټې اعلان او نړیوال ضمانت د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده، او هم د ښکېل اړخونو لپاره. په ټول هېواد کې د وسلو راټولول دي، آزاد انتخابات، ملي حکومت او د حقوقي نظام جوړول ورستای کار ده.
د شاغلي حقانیار له دې نظر سره چې د سولې لپاره د نوی موقت حکومت جوړ شي، په لندن کې د سیاسي چارو افغان کارپوه غلام محمد زرملوال موافق نه دی، او دی د سولې لپاره پر بهرنۍ او کورنۍ ستراتیژۍ ټینګار کوي.
تیرو دوو کالو کې دا موضوع چې یو موقتي حکومت جوړ شي او بیا به دا مسله حل کیږي، دا جریان روان دی. زما په نظر باندې دا هیڅ لیمکاله وتلی خبره ده، ځکه سترتو دا پروسه سره کیږي او بیا نیول کیږي او څوک دا تضمین ورکوي چې دا به سولمن پچ شي. زه ګومان کوم دا خبره د شی چل د شی په افغانستان کې د رښتیني سولې لپاره کچو کوشش کیو او هڅه کی هغه باید په دوو مسلو باندې ولاړ وي. اوله مسله دا ده چې په افغانستان کې دننه خپله ملي ستراتیجي یعنې داخلي ستراتیجي هغه په ډېر علني شکل باندې وي چې د افغانستان ملت په پوه وي. د مثال په توګه مثلا د طالبانو سره یا د افغانستان د مخالفو ډلو سره خبرو کول دا باید په ډېر علني شکل باندې ملت ته وښودل شي. د ملت پکې نه وي، داسې نه وي چې مثلا دا خبرې دې په عربستان کې وشي یا په کوم بل هېواد کې وشي، بلکې ولې په هغه کې خپله کابل او قندهار کې نه کېږي. دا یو. دومه، د افغانستان ستراتیجي خارجي بود هم ډېر مهم ده. هغه باید داسې وي چې افغانان په هېڅ شکل باندې پرې نه ږدي چې خصوصا د موږ همسایګان په دې کې غولي مداخله ولري. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خارجي ستراتیجي باید دا وي چې ټول مسایل دوی یک د سولې وي او که جنګ وي باید خپل کړي.
د سشکاری چې د غوی په نهمه به په کابل کې د سولې په جرګې کې مشخص میکانیزم د سولې د خبرو لپاره جوړ شي، خو طالبان وایي چې تر هغو خبرې نه کوو چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له شمنې سره سم دغه شرط وار له مخه شایي پر ځای شي. باراک اوباما د امریکا ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې د جنوري په اخیره کې وویل چې خپل پوځان به په لنډ وخت کې له افغانستان وباسو.
In Afghanistan, we're increasing our troops and training Afghan security forces.
موږ په افغانستان کې خپل پوځیان زیاتوو او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي څو افغانان د 2011 کال له جولای وروسته خپل امنیتي چارې سنبال کړي. دغه وخت به زموږ پوځیان هم له دغه هېواده راوتل پیل کړي.
په طالبانو کې ټول هم د یو شمېر رسنیو په وینا په یوه خوله نه دي. یو شمېر طالبان داسې فکر کوي چې شایي بهرني ځواکونه مات شي او بیا د دوی رژیم جوړ شي. په تېرو څه باندې اتو کلونو کې نږدې 1200 بهرني عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. دغو تلفاتو په یو شمېر بهرنیو هېوادو کې چې په افغانستان کې پوځیان شته د افغانستان له جګړې سره مخالفتونه پیدا کړي دي، خو تر اوسه داسې نه ښکاري چې بهرني به له افغانستانه په داسې حال کې ووځي چې حکومت به بیا طالبانو ته تسلیمي شي. که چېرته بیا هم داسې حالت راشي چې بهرني له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پرېکړه وکړي، نو د ناټو د غړیو هېوادو په وینا هغه مهال به دا کار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي وي، چې د هغو ماتې به هم بیا طالبانو ته ممکن آسانه نه وي. یو شمېر طالبان چې بیا له القاعده سره نږدې دي په افغانستان کې روانه جګړه له بهرنیو پوځیانو سره مبارزه ګڼي.
آیا افغانستان ته سوله راتلای شي؟ په دې اړه مو یو تفصیلي رپورټ واورید درنو دوستانو. په دې اړه تفصیلي رپورټ به البته همدا تفصیلي رپورټ به د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې واوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. همدا شیبه تاسې زموږ سهارنۍ خبرونه اوري. هیله ده نو چې نن له 12 تر 2 بجو پورې د موسیقي د خبرونه پر ځای تاسو سره مستقیم اړیکې نیسو. تاسو کولی شئ ازادي رادیو ته ټلیفونونه وکړئ. د نوي کال په مناسبت خپل دوستانو، خپلوانو او کورنۍ ته مو ټلیفونونه وکړي، ځکه ډېر شمېر افغانان له هېواده بهر دي او دا ورځ له خپل کورنۍ سره نشي لمنځله. نو لکه د تل په څېر د اختر په ورځو کې یا هم د نوي کال په ورځو کې له تاسې سره موږ تاسو ته د ازادي راډیو د سټوډیو مایکروفون شریکوو او تاسې کولی شئ خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ. همداراز د نوي کال په مناسبت او یا هم ساسې په خوښه به سندرې هم خبرې کړو. خو روانه خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. بل خبرونه زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي په سټوډیو کې را سره ده.